السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانگزایم. تاسو د ازادي راډیو دغه خبری مجلې ته ښه راغلاست. وایم وړاندې اورئ چې نن په کابل کې د نړیوالې ټولنې، امریکا متحده ایالاتونو، ناټو، ملګرو ملتونو د استازیو په شمول د آنلاین للارې د افغانستان د سولې او ثبات په مسلې باندې خبرې وشوې. دا مو د سر موضوع ده. هم اورئ چې عبدالله ته نږدې کسانو ویلي چې دوی ارک ته د دیارلسو نوماند وزیرانو نومونه ورمعرفي کړي دي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اجمل اند وایي.
د افغانستان د سولې په تړاو په کابل کې د څو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون آنلاین غونډه روانه ده. د افغان حکومت په زندانونو کې د پاتې هغه بندیانو د یو بدیل لیست په اړه چې خوشي کول لانجمن شوي حکومتي او طالب سرچینو جلا جلا څرګندونې کړي. او په پاکستان کې روغتیایي چارواکي وایي په دغه هیواد کې د ایډز ناروغۍ پیښې زیاتې شوې دي. د افغانستان د سولې په تړاو په کابل کې د څو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون آنلاین غونډه د محل روانه ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څو شیبې مخکې دې غونډې ته وویل د سولې د پروسې په پایله کې د یو داسې خپلواک ولسواک او یو موټی افغانستان د رامنځته کېدو غوښتونکی دی چې هم پکې دننه سوله وي او هم له سیمې او ګاونډیانو سره د سولې په فضا کې ژوند وکړي. نوموړي چې نن په کابل کې د څو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازو دې غونډې ته وینا کوله، همدارنګه تر سولې وروسته د یو داسې افغانستان پر جوړېدو هم ټینګار وکړ چې د ده په وینا د خپلو وګړو د تیرو 19 کلونو بریاوې په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو په برخه کې وساتل شي. د کابل په کوربتو په دې آنلاین نړیواله غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتو، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، ناټو او افغانستان د نورو ستراتیژیکو شریکانو استازي برخه لري. د دې غونډې د هدف په اړه تر دې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد ازادي راډیو ته ویلي وو
د افغانستان د سولې په اړه د تاوتریخوالي د کمولو، د بندیانو د خلاصېدلو، د افغانستان او دولت د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو د پیل او د اوربند د تامینېدلو په موضوعاتو باندې په بحث وکړي او په دې باندې چې د سولې د مذاکراتو نتایجو نتیجه به څنګه وي په هغو باندې به هم بحث وسي.
کابل کې روانه ونې د دوشنبه او سه شنبه په ورځو هم د سیمه ایز اجماع او ستراتیژیک ډایالوګ په نومونو دوه غونډې جوړې شوې چې په دواړو کې له طالبانو وغوښتل شول چې تاوتریخوالی کم کړي. د افغان حکومت په زندانونو کې د پاتې هغو بندیانو د یو بدیل لیست په اړه چې خوشي کول لانجمن شوي حکومتي او طالب سرچینو جلا جلا څرګندونې کړي. د حکومت یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته ویلي طالبانو دوی ته د هغه بندیانو بدیل لیست سپارل چې حکومت له خوشي کېدو طالبانو دوی ته د هغه بندیانو یو بدیل لیست سپارلی چې حکومت یې له خوشي کېدو سره مخکې مخالفت کړی و. خو د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین نن ازادي راډیو ته په یو لنډ پیغام کې وویل چې تر اوسه د طالب بندیانو کمیسون افغان حکومت ته د نوي لیست د سپارلو مسله نه ده تایید کړې، نو بنان د ده په خبره دا موضوع حقیقت نه لري. حکومت سباندې 4000 طالب بندیان تر اوسه خوشي کړي، خو د رپورټونو په اساس د طالبانو لخوا په مخکېنی سپارل شوي لیست کې نږدې 600 داسې کسان شامل وو چې حکومت یې له خوشي کولو سره مخالفت کاوه. د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري د 9 نیټې د هوکړې له مخې افغان حکومت باید تر 5000 پورې طالب بندیان له زندانونو خوشي کړي. همدارنګه طالبان هم باید له خپلو زندانونو لږ تر لږه 1000 حکومتي سرتیري آزاد کړي. عبدالله د نوې کابینې لپاره د دیارلس کسانو نومونه ولسمشرۍ ماڼۍ ته سپارلې. دا خبره نن د بصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله ته یوې نږدې باوري سرچینې ازادۍ راډیو ته تایید کړه. د ښاغلي عبدالله لخوا په نوو معرفو شوو کسانو کې محمد مسعود اندرابي د کورنیو چارو وزارت لپاره، فضل احمد معنوي د عدلیې وزارت لپاره، مصطفی مستور د سولې په چارو کې د دولت د وزارت او سعادت منصور نادري د اقتصاد وزارت لپاره وړاندې شوي دي. په بغلان کې د دوشي ولسوالۍ چارواکي وایي دغلته یوه ترخي الوتکه لویدلې. په د دوشي ولسوال صاحبداد غفوري ازادي راډیو ته ویل دا ترخي الوتکه د اسکار په دره کې لویدلې ده. د اسکار په دره کې الوتکه نسکوره شوې. یو پیلوټ یې درلود، درې نورې الوتکې مرستې ته راغلې. یو ټپي پیلوټ پکې و چې هغه انتقال کړ. باروډونکې سرخي الوتکه وه. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې دا الوتکه په چا پورې اړوند وه. وروستی خبر دا چې په پاکستان کې د ایډز ناروغۍ د مخنیوي اداروي په دې هیواد کې د ایچ آی وی ایډز ناروغانو په شمیر کې د تیر کال په پرتله زیاتوالی راغلی. د دې ادارې مشر ډاکټر بصیر پرون ازادي راډیو مشال راډیو ته وویل چې په پاکستان کې د ایچ آی وی ایډز ناروغانو شمیر له تیرو لسو کلونو راهیسې ورځ تر بلې زیاتېږي. نوموړی وایي دا مهال په پاکستان کې 1,40,000 په شاوخوا کې خلک په ایچ آی وی ایډز اخته دي. دا و خبرونه.
ازادي رادیو ته غوښتست دولس پرګنیمی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. د ازادي راډیو په خبری مجله کې وړاندې اوري چې نن په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو، ملګرو ملتونو، ناتو او افغان حکومت ترمنځ یو آنلاین غونډه وشوه چې پکې د افغانستان د سولې او ثبات په موضوعګانو خبرې وکړې. شنون کې له هغې ډلې په ناروې کې پخوانی افغان سفیر شکریا بارکزی د دې غونډې په اړه وایي.
دا په حقیقت کې هغه پروسه ده چې بیرته قره د افغانستان حکومت خپل حضور د نړیوال ټولنې سره یو ځای د افغانستان د راتلونکي د سرنوشت په تعینولو باندې یقیني کړي.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی هم دې غونډې ته وینا کړې او جزئیات به وروسته خپاره کړو. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا د رئیس عبدالعبدالله لخوا د دیارلسو نوماند وزیرانو نومونه جمهور رئیس ته ورغلي او ولسمشر به یې په اړه پریکړه کوي. ولسي جرګې لومړی مرستیال میرزا محمد کټاوازه له دې اقدام هرکلی کوي.
ولسی جرګه له دې نیک کار دی رئیس صاحب د شورا مصالحې استقبال کوي او موږ ډېر زیات خوشحاله شو چې ترڅو د حکومت کارو کې تیزوالی راشي.
په بلخ کې د بشري حقوقو کمیسیون وایي چې د افغان پوځیانو په هوایي بریدونو کې ملکیانو ته مرګ ژوبلې اوړي. یو افغان ملکی چې د کورنۍ شپږ غړي وژل شوي وایي. نور مسایل هم لرو. هیله ده تر پایه راسره پاتې شي. وړاندې د ازادي راډیو په پروګرام کې لمړی مطلب دا دی چې نن په کابل کې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې په تیره بیا د متحده ایالاتونو، ناتو او ملګرو ملتونو د استازو په ګډون یو آنلاین غونډه وشوه. په دې غونډه کې پرانیستونکې وینا د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وکړه. هغه د نړیوالې ټولنې له ټولو استازیو مننه وکړه چې د افغانستان د دایمي سولې او ثبات د ټینګښت لپاره همکاري کوي. ښاغلی غنی همدارنګه وویل چې د سولې د پروسې په نتیجه کې د یو داسې افغانستان د راتلونکي لپاره داسې یو افغانستان ته هیله مند دی چې پکې خپلواک او ولسواک او یو موټی افغانستان وي او همدارنګه په سیمه کې په خاصه توګه په آسیا کې د ټولو د وصل نقطه او مرکز واوسي. په دې اړه جزئیات له فیروزه عزیزی اورو چې له سهاره دغه غونډه تعقیب کړې او همدا شیبه هم له کابله په دې اړه تازه جزئیات لري. مهرباني.
ډېره زیاته مننه تنیزه. سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټولو قلمونو اوریدونکو ته. دا نن سبا زمخ تعقیب کړې ده. نن دریمه ناسته وه په کابل کې چې په دې اونۍ کې د افغان سولې په تړاو د افغان حکومت په کوربتوب جوړه شوه او په دې کې چې تر اوسه پورې لا پای ته نه ده رسېدلې. تر دې دمه افغان ولسمشر چې کومې خبرې کړې وي په دې کانفرانس کې، هغه داري چې لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره درلودله، افغان ولسمشر په دې خبرو کې، البته په پرانیستو خبرو کې، دا ویلي دي چې دوی غواړي د افغانستان لیدلوری دا دی چې په آسیا کې د اقتصادي او فرهنګي څلورلارې او د یو مرکز په توګه افغانستان واوسي، او په دې اړه د نړیوالو اړیکو دپاره هم یو مشخص مرکز واوسي افغانستان. همدارنګه افغان ولسمشر چې افغان ولسمشر بعد یادونه باید وکړم چې دا مسایل او دا خبرې ویان صدیق صدیقي په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، هغه اضافه کړي دي چې د سولې د پروسې وروستی حالت موږ یې غواړو د سیمې او نړۍ سره په سوله کې یو خپلواک دیموکراتیک او متحد افغانستان دی چې وکولی شي د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنې د خپلو اتباعو په ځانګړي ډول د افغانستان د ښځو او نجونو لپاره خوندي وساتي. تنظیم صاحب، له دې مسایلو ورهاخوا په دې کنفرانس کې باید یادونه وکړم چې د سلو هیوادونو استازو، د نړیوالو سازمانونو استازو، همدارنګه چارواکو د هغو هیوادونو چې په تیرو 19 کلونو کې د افغان حکومت خبره مرستې کړې دي، هغوی ګډون کړی وو او په دې مسایلو بحث وکړ چې څنګه کېدای شي په راتلونکي کې اور کم یا او یا هم اوربند وسي، همدارنګه تاوتریخواله رقم چېامات وو، او څنګه کېدای شي چې د طالبانو سره کله چې بین الافغاني مذاکرات شروع کېږي په کومو مسایلو پرې بحث وسي، او څنګه کېدای شي د هغې ملموسه نتیجه یا پایله ترلاسه شي. همدې مسایلو باندې بحثونه شوي دي، او نن دا د درېمه ناسته وه تر اوسه پورې بیا هم د دې ناستې نه آخري جزئیات رسنیو په واک کې نه دي ورکول شوي. اما د افغانستان او همدارنګه د خلکو د افغانستان د ولسي جرګې او د خلکو نظریات په دې اړه داري چې افغان حکومت د په دې تړاو حاصلات جاري وساتي تر څو په راتلونکي کې بلند وخت کې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمینه برابره شي او له طالبانو سره یې دوامدارې سولې ته سره ورسیږي.
ډېره مننه فیروزه عزیزي، مننه کوم له کابل زموږ خبريال فیروزه عزیزي د کابل د نننۍ آنلاین غونډې جزئیات را سره شریک کړل. هلته نن پرانیستون کې وینا ولسمشر اشرف غني وکړل، د امریکا متحده ایالاتونو، ناتو او ملګرو ملتونو استازو په دې غونډه کې برخه اخیستې ده. غونډه اوس هم روانه ده او لاول ویل کېدل شپږو بجو به دوام کوي، خو اوس ویل کېږي چې روانه ده او وروسته به جزئیات د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له خلکو سره شریک کړي. دا دریمه غونډه و چې په کابل کې په آنلاین شکل وشوه، او هدف یې دا و چې د سولې او ثبات موضوعګانو باندې خبرې وشي. په دوه پخواني غونډو کې له طالبانو غوښتل شوي چې تاوتریخوالی کم کړي او د بین الافغاني خبرو لپاره غاړه کېږدي. او اوس هم د همدغو مسالو په اړه او په خاصه توګه د کابل د نننۍ غونډې په ارتباط د ناروی په ناروی کې د افغانستان له پخوانی سفیر شکریا بارکزی سره احمد تکل مرکه کړی ده.
دا په حقیقت کې هغه پروسه ده چې بیرته قره قره د افغانستان حکومت او افغانستان دولت غواړي د سولې په پروسه کې سربیره پر دې چې منطقوي اجماع رامنځته کړي، حداقل خپل حضور د نړیوال ټولنې سره یو ځای د افغانستان د راتلونکي د سرنوشت په تعینولو باندې یقیني کړي، صرف نظر د دې چې عملي اقدامونه به د دې په هکله باندې څه او څه به نه. زه فکر کوم هغه سولس د افغانانو په مالکیت باندې حداقل سل په سله مالکیت نه، حداقل زه فکر کوم که چیرته 50% هم د افغانانو په مالکیت باندې مختلار شي، دا به د افغانستان د خیر او فلاح لپاره وي.
تاسو وایئ چې ورو ورو دا پروسه د افغان حکومت تر کنټرول لاندې راځي، آیا معنا یې دا ده چې د سولې هڅې تر اوسه پورې د افغانستان د حکومت له لاسه وتلې وي؟
څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، د بین الافغاني خبرو اترو پایلې هم هغه موافقتنامه وه چې د طالبانو او امریکایانو په مابینځ باندې وه، حتی پې شرطونه هم د طالبانو او امریکایانو لخوا څخه منل شوي وو. نو ځکه زما په نظر باندې د افغانستان حکومت د سولې په پروسه کې سربیره پر دې چې واک له لاسه ورکړی و اصلا په پروسه کې شامل او دخیله نه وه، نو ځکه زه وایم چې دغه یو ښه پیل دی چې حداقل دوی وتوانېږي سل په سله مالکیت نه، خو څومره چې کولای شي د افغانستان د سولې پروسې مالکیت ترلاسه کړي. دا یو حقیقت خبر دی چې متاسفانه تریخ حقیقت دی، مګر دا باید ومنو چې د افغانستان د سولې پروسه د افغانستان د حکومت تر لاس لاندې او تر مشه لاندې نه ده.
دغه سیمه ایز اجماع میرمن برغزی چې افغان حکومت د جوړولو په هڅه کې د فکر کوي چې ترلاسه بشي او که به دا غونډه یوه تشریفاتي غونډه وي او په همدې ډول به پای ته ورسیږي.
سید چې دا کانفرنسونه د افغانستان د حکومت په نوښت باندې جوړ شوي، خو زه فکر نه کوم په هیڅ ډول باندې دا به یو سمبولیک اقدام او عملي، ځکه چې پاس له ډیر وخته حکومت خپل پیامونه واضح توګه باندې وړاندې کړل، چې مخکې دې نه خپل پیامونه په دومره وضاحت باندې نه وویلی. سربیره پر دې هغه راپورونو ته اشاره وکړله چې کیدای شي د سولې په پروسه باندې خنډ رامنځته کړي، او زه فکر کوم چې سربیره پر دې چې دغه کانفرنسونه تر یو حده تشریفاتي نه وو، البته په ډیپلوماسۍ کې تشریفات یو اصل دی، مګر اصلي خبرې او اصلي ټکي هم پکې ویل سوي دي چې د افغانستان د خلکو تشویشونه وه چې حکومت یې ډېر ناوخته هغه تشویشونه وړاندې کړ.
په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر او د خلکو پخوانی استازي پولیسي جرګه کې شکریا بارکزی و د کابل د نننۍ نړیوالې غونډې په اړه باندې خپل تحلیل موږ سره شریک کړ.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د ملي مصالحې عالی شورا رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله ته نږدې باوري سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړ چې ښاغلی عبدالله کابینې ته د خپلې برخې د نوماندانو لیست ارګ ته سپارله. سرچینې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت په خاطر نوم او غږ خپور شي، ازادي راډیو ته وایي په دغه لیست کې دیارلس نوماند وزیران او د اداري اصلاحاتو ریاست ته د نوماند رئیس نومونه شامل دي چې تېره شپه ولسمشر ته لیږل شوي دي. د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غني او د عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي موافقې په اساس ښاغلی عبدالله د کابینې د غړیو معرفي کې ونډه لري، او وروستۍ پریکړه به د ولسمشر اشرف غني لخوا کیږي چې ولسی جرګې ته معرفي شوي کسان د باور رایې لپاره ولیږي او که رد کړي. په دې اړه رحمت الله افغان یو رپورټ جوړ کړی.
د ولسمشر محمد اشرف غني او عبدالله عبدالله ترمنځ له سیاسي هوکړې وروسته بالاخره د ښاغلي عبدالله ټیم په دې وتوانید چې په کابینه کې د ورکړل سوي ونډې د نومان وزیرانو لیست ارګ ته وسپاري. په کابینه کې د عبدالله عبدالله 50% ونډه د دغه هوکړې یوه برخه وه. په سپارل شوي لیست کې کورنیو چارو وزارت مسعود اندرابي، عدلیه وزارت فضل احمد مانوي، کرنې او مالداری وزارت انورالحق هادي، کډوالو چارو وزارت نور رحمان اخلاقي، قومونو او قبایلو چارو وزارت محب الله سمیم، د سولې چارو وزارت مصطفی مستور، مخابراتو وزارت معصومه خاوري، سوداګرۍ وزارت نصر احمد غوریانی، اقتصاد وزارت سعادت منصور نادری، کار او ټولنیزو چارو وزارت بشیر احمد تینج، لوړو زده کړو وزارت کنشکا ترکستانی، ترانسپورت وزارت عباس بصیر، د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت نجیب آقا فهیم، او د اداري اصلاحاتو ریاست عزیز الله آریانفر د نوماندانو په توګه معرفي سوي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسی جرګه د ښاغلي عبدالله عبدالله له دې اقدامه د هرکلی ترڅنګ ټینګار کوي چې ارګ باید ژر لیست بشپړ او دوی ته معرفي کړي. د دغه جرګې لومړی مرستیال محمد میرزا کټوازی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
داسې معلومات مو ترلاسه کړي دي چې ډاکټر صاحب عبدالله خپل د کابینې لیست ولسمشر ته یعنی ارګ ته لګلی ده. ولسی جرګه له دې نیک کار دی استقبال کوي، او موږ ډېر زیات خوشحاله شو چې ترڅو د حکومت کارو کې تیزوالی راشي او له ولسی جرګې نه رایه واخلي او د سرپرستی مسله هم نوره ختمه شي. نو اوس به موږ په ولسمشر باندې فشار واچوو چې هر څومره زر دوی وکولای شي چې دا کابینه ولسی جرګې ته معرفي.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر محمد اشرف غني له لوري یو شمېر نوماند وزیران له وړاندې معرفي سوي. د جمهور ریاست مرستیال بیان د واخان میناپال ازادي رادیو ته د عبدالله عبدالله لخوا ارګ ته د سپارل سوي لیست پاړه څونه ویل، خو ټینګار وکړ چې ژر به جمهور ریاست د کابینې بشپړ لیست ولسی جرګې ته واستوي.
حکومت د سرپرستی فرهنګ ختموي، ځکه په بیړه باندې کار کوي چې څونه ژر کېدلی شي د کابینې لیست نهایي او د باور د رایې د اخیستنې لپاره.
اوس به ولیدل سي چې ارګ بش پړلیس کله ولسی جرګې ته معرفي کوي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په بلخ کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ساحوي دفتر او د جګړو د قربانیانو د کورنۍ غړي وایي چې د ملي اردو لخوا ملکي وګړو ته په هوایي حملو کې د تلفاتو پیښې زیاتې شوې دي. د ملي اردو په وروستیو هوایي حملو کې د قربانیانو د کورنۍ غړي وایي افغان ځواکونه د طالبانو په وړاندې د عملیاتو پر مهال له پامه او ترلاسه شویو کشفي راپورونو څخه په سمه توګه کار نه اخلي. دوی وایي افغان ځواکونه ډیری وخت د طالبانو پر ځای ملکي وګړي په نښه کوي. مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه له بلخه راپور لري.
په بلخ کې د هوایي حملو د قربانیانو کورنۍ شکایت کوي چې افغان پوځیان یوازې طالبان نه بلکې د بې پامۍ له امله ملکي وګړي هم په نښه کوي. د بلخ ولسوالۍ اوسیدونکی محمد قادر وایي چې کابو 15 ورځې وړاندې د کورنۍ څلور غړي یې چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل ول په یو هوایي برید کې ووژل شول. محمد قادر له حکومتي ځواکونو غواړي تر څو له دې وروسته د عام وګړي د استوګنې کورونه او عامل منفعت اساسات په نښه نه کړي. په شمال کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامي ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې په بلخ کې په څلورو بیلابیلو هوایي حملو کې لسګونه ملکي وګړي وژل شوي دي. د سامي په خبره کې هوایي ځواکونه په خپلو پوځي عملیاتو کې لا پامه او لا مخکې پلان شویو برنامو څخه کار وانخلي، په هوایي حملو کې به د ملکي وګړو تلفات نور هم لوړ شي. هغه وویل په همدې حال کې د ملي دفاع وزارت وایي چې افغان پوځیان خپل ټول هوایي او ځمکني عملیات په ډیر پام او د لمخ کې پلان شویو مخو پر بنسټ ترسره کوي. د ملي دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې عام وګړو ته د هوایي برید پر مهال هغه وخت تلفات اوړي چې طالبان هغوی د افغان ځواکونو په وړاندې د سپر په توګه وکاروي. تر دې دمخه یونم هم په روان کال کې د افغان ځواکونو او طالب جنگیالیو ترمنځ د نښتو په پایله کې د ملکي تلفاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه دفتر ویلي چې لا طالبانو سربیره افغان ځواکونو هم په خپلو هوایي بریدونو کې ملکي وګړو ته درانه تلفات اړولي دي. مجیب حبیبزی، ازادي راډیو، بلخ.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د خوړو نړیوال سازمان WFP په افغانستان کې له 1 میلیون هغو کسانو سره چې سمدستي خوراکي موادو ته اړتیا لري مرستې کوي. دغه سازمان وایي د کرونا ویروس د خپرېدو له امله د بېوزله کسانو شمیر د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې په زیاتېدو دی. تفصیل د احمد شیبار په راپور کې.
د خوړو نړیوال سازمان د روان میلادي کال په پیل کې اټکل کاوه چې له 2 میلیون افغانانو سره مرستې پکار دي، خو اوس د کرونا ویروس تر خپرېدو وروسته اټکل کوي چې 9 میلیونه بېوزله افغانان خوراکي موادو ته اړتیا لري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د پنجشنبې د ورځې د شمیرې له مخې 3,900 کسان په کرونا اخته شوي دي. د خوړو د نړیوال سازمان په وینا د اوس لپاره په افغانستان کې شاوخوا 4 میلیونه داسې کسان شته چې ډیرو بیړنیو خوراکي مرستو ته سمدستي ضرورت لري. د خوړو له نړیوال سازمان WFP سره د امریکا پراختیایي ادارې د 9.5 میلیونه ډالرو مرسته وکړه. د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال سازمان مرستیال رابرټ کاسکا د چهارشنبې په ورځ وویل چې د امریکا د پراختیایي ادارې یا USAID دغه مرسته په داسې اساس وخت کې ډیره اغیزمنه ده او دوی به په دې پیسو د 1 میلیون بېوزله افغانانو لپاره مرستې برابرې کړي. په افغانستان کې دننه بیا یو شمیر بېوزله دا شکایت لري چې مرستې ډېر کله اړمنو کسانو ته نه رسېږي.
قرنطین مردم کار کته مردم ما بند شد بعد به مشکلات زیاد مواجه قرنطین دولت بعد است کنه
لا ولی سوالی لیزار نه علی کنی ولی ده موږ د لفورو چارواکو څخه داخله او دغه چې د نزلیته اور شی راځي چې غریب ولس ته نه رسیږي.
ډبلیو ایف پی وای پرته لوار لمخه شرایط دوی له هغو کسانو سره چې د جګړو له امله بې ځایه شوي او له ناورینونو سره مخامخ شوي دي مرسته کوي. د ډبلیو ایف پی د بیړنیو چارو د برخې مشر مارګارت ون ډیر ویلډن وای په ټوله نړۍ کې د کورونا وایروس له امله رامنځته شوی وضعیت تر هغه خراب بد دی چې مخکې تصور کېده.
آزادی خبری مجله اوري.
د جمایکایي سندرغاړي باب میرلی مشهوره سندره یو مینه په هغه کمپاین کې شامل شوه. یونیسف ادارې د کرونا د وبا له خبرېدو وروسته د ماشومانو د ملاتړ په مقصد پیل کړی دی. یونیسف یا له ماشومانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق د بیا انځورولو په نوم دا کمپاین د دې لپاره پیل کړی چې د حکومتونو، خصوصي سکتور او د نورو مرستندویانو مرسته راجلب کړي. په دې اړه د احمد تکل په راپور کې واوري چې د یوې مینې سندره څنګه د یونیسف د کمپاین برخه شوه.
یوامینا د جامایکای سندرغاړي رابرت نستا میرلی یا باب میرلی نام تو سندره ده چې درې څلوېښت کاله مخکې په 1908 کال کې خپره شوه. اوس د میرلی کورنۍ اعلان کړی چې دا سندره د کووید 19 وبا له خپرېدو وروسته د بیا انځورولو په نوم د زیانمنو ماشومانو د ملاتړ لپاره د یونیسف د کمپاین په ترڅ کې بیا جوړوي. د دې کمپاین لمخه د یونیسف همکاري د غانو جوړولو مشهور کمپنۍ پاندورا ویلي دي چې د دې سندرې د جوړولو د لګښتونو لپاره د $1,000,000 بس پنې دراټولولو کمپاین د جون له 9 نیټه د هغه $1,000,000 په ټولولو سره پیلوي چې خلک یې ورکوي. یونیسف په یو بیان کې چې نن پنځمه خبر شوې دي چې دا سندره به په نوې بڼه د روان جولای میاشتې په 18 نیټه خپره شي. یونیسف وایي د میرلی سندره د بیا انځورولو په هغه کمپاین کې شامله کړې چې هدف یې د کورونا د وبا له خپرېدو وروسته له یونیسف سره د مرستې لپاره د حکومتونو، عامو خلکو، مرستندویو مؤسسو او د خصوصي سکتور د مرستو جلبول دي. په افغانستان کې د یونیسف د څانګې ویاند فریدون آریان په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
یونیسف هم په دې توانېدلی تر څو د باب میرلی دغه سندره په خپل هغه کمپاین کې چې بیا انځورول نومیږي په هغې کې یو ځای کې تر څو وشي کولی د کووید 19 د کوم ستونزو چې نړۍ مخامخ ده وشي کولی د ماشومان دپاره بیا نړۍ ته په بله سترګه وګوري او ماشومان پرې نږدو چې د تابیز او د تاوتریخوالی ښکار شي.
د باب میرلی سندره په تېره ماشومانو ته د مینې درس او د ژوند هیله ورکوي. راځي سره یو ځای شو چې زړونه مو خوشي. ماشومان ته غوښ شي چې ناری وهي مینا یو مینا. دوی وای شکر وکړي پاک رب وستایي چې زړونه مو خوشي. دوی وای راځي سره یو ځای شو چې زړونه مو خوشي. د یونیسف ویان ښاغلی آریان وایي د بیا انځورولو کمپاین د افغانستان او نړۍ د ماشومانو د ملاتړ لپاره ډیر مهم دی.
ډیره اړینه ده تر څو موږ دغه پیغام په نړۍ کې او په افغانستان کې ورکو تر څو موږ ماشومانو ته پاملرنه وکړو، د هغې د حقوقو مواظبت وکړو او هغې ته د راتلونکي لپاره روښانه لاره وټاکو.
که څه هم کرونا وایرس هغه مهال چې میرلی دا سندره بلله نه و، خو هغه وخت هم نړۍ د سړې جګړې او لوږې په ګډون خورا زیاتې ستونزې درلودې او همدې ستونزو د ماشومانو پر روحي او بدني روغتیا ناوړه اغیز کاوه. د یونیسف خبر پانه د باب میرلی د کورنۍ د یوې غړې سدلا میرلی له قوله لیکي چې وایي زما پلار دا سندره د مینې، یووالي، سولې او له ټولو سره د محبت لپاره څه باندې څلوېښت کاله مخکې هغه مهال لیکلې او ویلې وه چې نړۍ له خورا زیاتو ستونزو سره لاس ګرېوان وه، خو د هغه پیغام اوس چې موږ نشو کولای له یو بل سره یو ځای شو لا هم رښتینی دی.
مننه کوم چې د ازادي راډیو پښتو ورسته مجله مو واورېده. بل پروګرام به